ستړي مسي د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. وخت په پېښور کې د سهار لس بجې سوې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي د حکومت پر ضد هر ورځ سازش کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې مخ په زیاتېدونکې خرابه امنیتي وضع د رواني ګړۍ مهم رپورټونه دي. په پای کې اونیس پروګرام د باختر ستوري درته لرو، خو پایل له خبرونو کوو. ویونکې حسیبه شهید.
نومله هم د مهمو خبرونو سرټی کې د پاکستان ولس د امریکا د دفاع وزیر د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې د القاعده شبکې د مشر په اړه امریکایي ځواکونو له یو پاکستاني ډاکټر مهم معلومات ترلاسه کړي دي. د پاکستان ولس مشر وايي په پاکستان کې د جمهوریت په وړاندې د جوړو خندلو سره سره به دوی خپل جمهوري دوره پای ته رسوي او تمه ده چې د افغانستان ولس مشر به نن لندن ته ولاړ شي. پورا خبرونه واوري. د امریکا د دفاع وزیر د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې د القاعده شبکې د مشر په اړه امریکایي ځواکونو له یو پاکستانی ډاکټر مهم معلومات ترلاسه کړي دي. لیوین پنیتا سی بی ایس تلویزیون ته په مرکه کې چې سبب خبرې شي ویلي دي چې پایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د استوګنې په اړه ډاکټر شکیل اپریدی امریکایانو ته معلومات ورکړي دي. ډاکټر شکیل اپریدی بیا د خیانت په تور تورن شو او د امریکا د دفاع وزیر وویل چې د هغه ته ډیر اندېښمن دي.
I'm very concerned about what the Pakistanis did with this individual. This was an individual who
د پاکستان حکومت چې د دې کس سره سکوي زو په هغه ډیر اندېښمن يم. دا هغه کس دی چې پر اختیاري هم د عملیاتو په برخه کې د استخباراتي معلوماتو پر راکولو کې مرسته وکړه او هم یې په عملیاتو کې لمون سره ډیر مرسته کړې ده. هغه له پاکستان سره هیڅ ډول بغاوت نه دی کړی، نو په داسې حال کې چې د یو داسې کس پر ضد پاکستان ګام اخیستل چې د ترهګرۍ په برخه کې مرسته کوي، نو زما په خیال دا دوی غلطي کوي. اسامه بن لادن تیر کال د مې په دوهمه پایبټ آباد کې د امریکا ځانګړو ځواکونو وواشه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي په پاکستان کې د اوسنی نظام په وړاندې د جوړو خندونو سره سره به دوی خپل جمهوري دوره پای ته رسوي او په راتلونکو ټاکنو کې به بیا هم برخه اخلي. د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې ولسمشر زرداری د څرګندونې تیره ورځ د وسیله حق په نوم د یو پراختی پروګرام د پرانیستې پر مهال په کراچۍ کې کړي.
دوی هر ورځ زمونږ د حکومت په ضد سنا څه نوې سازش جوړولی شي او موږ د خدای په فضل د ټولو سازشونو مخه نیسو. زه به تاسو ته دا ووایم که بیوروکراسي موږ سره لاس یو کړي او موږ 15 کاله کار ته پرېږدي، نو موږ پاکستان بدلولی شو. 15 کاله وخت پوره کول زمونږ حق دی. که هغوی هر څومره مزاحمت کوي موږ نه دا حق نشي اخیستلی.
ولسمشر ته څرګندونه په دې هیواد کې د پوځ حکومت او عدالتي نظام ترمنځ د وروستیو رامنځته شویو ناندرو په دوام کړی دی. د غرس په کراچۍ ښار کې د جمعیت علمای اسلام مرکزی مشر مولانا فضل رحمان ویلي چې د دوی ګوند د ټوپک په زور نه بلکې د سیاسي لارینه د شریعت نافذول غواړي. نوموړي د خبرې د خپل ګوند ته پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې کړی دی. د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د هیواد ته د ستنېدو پلان څنډولی دی. پرویز مشرف تر دې مخکې پاکستان ته د ستنېدو تکل کړی و. نوموړي به کېدای شي پاکستان ته د ستنېدو پر مهال په 2000 کال کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په اړه ونیول شي. د پرویز مشرف ګوند عوامي مسلم لیگ عمومي منشي محمد علي سیف یوې خبري غونډې ته وویل پخوانی ولسمشر پتهیلي چې د پاکستان د سخت سیاسي حالت له وجې په جلاوطنۍ کې پاتې شي. سیف د جمعې په ورځ په دوبۍ کې د مشرف له استوګن زای بهر خبريالانو ته خبري وکړي، خو په خپل مشرف په کانفرنس کې را سرګند نشو. سرنوالان ادعا کوي چې مشرف د بینظیر بوټو په قتل کې لاس درلود. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د جمعې پر ورځ وویل کچېری پرویز مشرف پاکستان ته راشي نو په یقین سره چې بندي بشي. مشال رادیو نه د ریسات خبرونه اوري. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن لندن ته ولاړ شي او هلته د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کمرون سره وویني. ولسمشر کرزی به د دې سفر په ترڅ کې له برتانیې چارواکو سره یو تړون لاسلیک کړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته برتانیا او افغانستان په اقتصادي سیاسي ډګرونو کې څنګه همکاري کولای شي. اخوا د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی د جمعې پورز وویل هیواد به په افغانستان کې د روزنې ماموریت بیرته پیل کړي.
Ayant reçu les assurances que nous demandions,
دی وایي چې مونږ د کوم ډاټ غوښتنه کړې وه هغه مونږ ته رسیدلې او په افغانستان کې د فرانسوي عسکرو د روزنې ماموریت به سر له سبا یعنی د شنبې له ورځې بیرته پیل شي. سرکوزي له ولسمشر حامد کرزي سره له کتنې وروسته په پاریس کې په یوې خبري غونډه کې وویل فرانسوي عسکر به د پخواني مهالویش سره سم د 2013 کال په پای کې له افغانستان ووځي. ولسمشر سرکوزي یو اونۍ مخکې په کاپیسا کې د یو افغان عسکر لخوا د څلورو فرانسوي سرتیرو له وژنې وروسته ګواښ کړی و چې له ټاکلي وخت مخکې به خپل عسکر له افغانستان ووباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به راتلونکې اونۍ کې بلغاریا ته ځي او د هغه هیواد له مشرانو سره به په افغانستان کې د بلغاریا د ماموریت په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نیولند وایي هیلری کلینټن به له بلغاریایي چارواکو سره له کتنې مخکې د مونشن امنیتي کانفرنس کې چې د فبروري له درېمې څخه تر پنځمې پورې به په جرمني کې جوړ شي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په اړه د اروپایانو او عربانو ګډه مسوده وسیټله. په دې مسوده کې چې د عربي ټولنې د پلان ملاتړ کې به غوښتنه شوې ده چې ولسمشر بشار الاسد د لواکا لاس واخلي او تر انتخاباتو مخکې د یو منځمهاله ادارې ته واک وسپاري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین موبایل دا طرحه د منلو نه ده، خو روسیه دې ته چمتو ده چې پر دې مسلې خبرې وکړي. د روسیې استازي زیاته کړه چې پر سوریې باید مخکې تر دې څه ونه تپل شي چې د بشار الاسد حکومت او اپوزیشن په خپلو کې خبري ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې استازي جارج اروټ بیا د دې مسوده ملاتړ وکړ. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری ملګري ملتونه ملامت کړل چې د سوریې په اړه پرته له دې چې له دمشق سره سلا مشورې وکړي پریکړه کوي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مولا حسیبا شهید زخوا اوریدل. په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي د حکومت پر ضد هر ورځ کېدونکو سازش مخه نیولې ده.
روز کوئی نہ کوئی نئی سازش ہوتی ہے ہمارے خلاف، پر الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم اس کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں.
د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې خو لالچو کال راځي د امنیت وځ خراب ده. خو د پښتنو په سیمو کې امنیتي حالات مخ په خرابې دي. د وی جرګې مشر په چا تور لګوي
پاکی پنځه دهشتګر د مړسو صوبایي حکومتونو چې څو وزیران دي د دوی هغه کومک کوي.
د پښتنو د پښتو د وتلې او خوژبې سندرغاړي ګلنار بیګم پر ژوند کتاب لیکل شوی. یو لیکوال دې ته څه ارزښت ورکوي؟
ډېر مخکې داسې چېرته کم از کم د موسیقار او عوام د ناره ما چې څه نه دی لوستل کتاب لیکل کړی.
دا به د خبرونې په پای کې په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې واوري. د مشال سره اوسئ. وسم د خبرونې د پال ریپورت. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې موجوده حکومت په ضد هر ورځ نوي سازشونه کوي، خو پیپلز ګوند دغه سازشونه کامیابی ته پریښې نه دي. همدا وجه ده چې اوسنی حکومت به خپل ټاکل شوی وخت پوره کوي. آصف علي زرداري د خبري کراچي کې د وسیله حق په نوم پروګرام ته د پرانستي دستوري ته په وینا کې کړی ده. په دې اړه نور حال له کراچي ظفر کریمي راکوي.
د جمعې په ورځ کراچۍ کې سند وسیله حق پروګرام د پرانستي دستورې ته په وینا کې ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې وخت په وخت د دوی د حکومت په ضد سازشونه جوړولې شي، خو د دې ترڅنګ به حکومت خپل ټاکلی وخت پوره کوي.
روز کوئی نہ کوئی نئی سازش ہوتی ہے ہمارے خلاف، پر الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم اس کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں
دی وای ہر اور زمنگ د حکومت پزت سنا چ نوے سازش جوڑا ولی شی او منگ د خدای پ پزل د ټول سازشونو مخ نیسو. زبا تا استاد او ایم ک بیوروکریسی مون سره لاس یو کړی او من پینځه کال کار ته پریک دی نو من پاکستان بدلولې شو. پنځه کال وخت پوره کول زمنګ حق دی. که هغوی هر څومره مزاحمت کوي مونږ نه دا حق نشي اخیستلی. صدر آصف علي زرداري زیاته کړه چې هغه سیاست عبادت کړي او په راتلونکو ټاکنو کې به د دوی ګوند برخه اخلي.
همنه همیشه یہی سوچا ہے کہ تاریخ بننی ہے اور تاریخ بنانی ہے.
مونږ تل دا سوچ کړی دی چې تاریخ جوړی دل دی او تاریخ جوړول دی. مونږ سیاست کې پوټونو دارومدار نه کوو، ځکه خو مونږ وسیله حق پروګرام او د بینظیر انکم سپورت پروګرام د پاره کوم نمونه غوره کړی دي، نو دا په سیاسي لحاظ نه دي بلکې د پاکستانی اولس ضرورت ته په کتو سره مو جوړ کړی دي.
د صدر آصف علي زرداري وینا وه چې پاکستان ته ستونزې پخوانی ولسمشر ضیاء الحق او نړیوالو جنګونو له وجې جوړې شوې دي، خو په هر وخت کې جمهوري حکومتونو د ملک ستونزې تل په ښه طریقه حل کړې دي. د یادونې وړ ده چې سند وسیله حق پروګرام ته صوبایي حکومت 12 ارب روپۍ ځانګړې کړې دي. دغه پروګرام کې به د سند صوبې لسم پاس خلکو ته په آسانو شرطونو تر 3 لک روپۍ پورې د کاروبار دپاره قرضې ورکولی شي. د دغه پروګرام څخه به د سند صوبې 15 زره خلکو ته د روزګار زمینه برابره شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
وسم پېښور ته ځو. د پولیو په اړه یو رپورټ لرو. د پېښور شاوخوا 16 یونین کونسلي د پولیو د ناروغي لپاره د حکومت لخوا حساسه ګرځول شوی دی، او په دې 16 یونین کونسلونو کې به د جنوري د 1 نیټې نه د پولیو په ضد د څاڅکو کمپاین ترسره کیږي. د دې کمپاین د کامیابۍ لپاره د صحت د محکمې تر څنګ نړیوالې او غیر دولتي ادارو هلې ځلې پیل کړي دي. په دې اړه باندې د غلام غوث رپورټ ته ورسئ.
د پېښور 16 یونین کونسلی د پولیو یا ګوزند ناروغۍ لپاره حساسي ګرځول شوې دي، او په دې یونین کونسلی کې به د جنوري د 1 نیټې نه د 15 کلونو کم ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي د وکسینو ورکولو 3 ورځنی کمپین پیل کولی شي، او د دې را روان کمپین لپاره د صحت د محکمې تر څنګ نړیوالو او غیر دولتي ادارو هم خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. او دا ځکه چې تیر ځل د پېښور په دې یونین کونسلو کې 3000 کسانو خپلو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي لپاره د ساسکو ورکولو نه انکار کړی و. د قومي تحقیق او پرمختګ غیر دولتي اداره NRDF د دینی عالمانو په ملاتړ د پولیو د مخنیوي د ساسکو د آگاهۍ لپاره کار کوي. د دې ادارې سره کارکونکي یو دینی عالم قاری عاصم سمی مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په کلیوالو علاقو کې بعضی عالمان خلکو ته وایي چې خپلو بچو ته د پولیو قطرې مه ورکوئ، خو اوس هغې دغه دینی عالمان په دې پوه کړي دي چې د پولیو د مخنیوي د اساس کې د ماشومانو د صحت لپاره ضروري دي.
یو خدا وایي چېره جماعت استاد جي دا اعلان کړی دی چېره نه به اچوئ، نو موږ ورته وایو چې ولې بیا موږ استاد جي سره ملاو شو هغې کوم تحفظات هغه لرې کړو. یو خو انشاءالله په دې طریقه دا وجه لرې شي، تحقیق نه شوی، یو پروپیګنډا وه خلکو مطلب دا اعلانونه کړیو، خو زموږ کم هدف پورې زموږ کار دی. نو موږ چې ور سره ملاو شوی او د مشرانو د مدرسو فتوی هم چې ورته یخې دي مخې ته، نو هغوی په دې باندې مکمل اطمینان اظهار کړی دی، او دا یې موږ سره وعده کړی دی چې را روان جمعې کې هغه به اعلان کوي. نن نه پس تاسو ټولو ته هم خواست چې هغه به تاسو دا قطرې به اچوئ.
هم د پولیو د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د دې د ویکسینو د ورکولو د اهمیت په لړ کې اوس د پېښور په بعضې کلیوالو علاقو کې غیر دولتي ادارې NRDF د عالمانو په ملاتړ د جوماتونو امامان د دې په اهمیت پوه کړي دي، او هغوی اوس د جمعې په خطبو کې هم د پولیو نه د مخنیوي په اړه ولس ته د پولیو د مخنیوي د ساسکو د اچولو درس ورکوي. په دې لړ کې د غیر دولتي ادارې NRDF سره کارکونکي مولانا جانزیب زاهد مشال ریډیو ته وویل،
او ان شاء الله دې کې کافي کمیرا روان دي د علماو په وساطت سره، ځکه چې علماو باقاعده اوس د خپل درس او د ممبر دا یو حصہ جوړه کړی ده. د دې اهمیت اوس دومره اهم وګڼو چې دا یې کینی زنګ د ملک د مفاد مسله ده، او د دې ملک د مفاد او د بچو د خاطر باقاعده په دې باندې خطبه کوي. او موږ هغه او په متره کې یو ډېر لوی جماعت کې نن جمعه کې په هغه یو ډېر غټ عظیم شان خطبه وشوه، او دارنګ پخ غلام یون کونسل، دارنګ مترا یون کونسل کانکولا کې، او اے پر پېښور نزدار اوس عالم چې په هغه کې خطبه وشوه، او داسې پروګرامونه وشو. ان شاء الله لږ داسې انکاریانو کافی تعداد کمې راغلي دي.
او د غیر دولتي ادارې NRDF کوارډینیټر میا شهاب مشال ریو ته وویل چې د پاکستان نه کله خلک حج لپاره سعودي عرب ته ځي، نو هغلته کې هغې ته د پولیو ساسکي ورکول کیږي، او دا ځکه چې پاکستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې تر دې دمه د پولیو نه نه دی پکړی شوی.
بیرون ملک یا خصوصا چې کوم د چا د حج سفر شوی وي، موږ وینو چې را د هر ملک نه چې کوم حجیان راشي، نو هغه هلته چې راشي نو ډېر په درناوي او په دغه باندې ته ویلکم وکړی شي. زموږ حجیان، زموږ ملک یا کوم 2-3 ملکونه موږ سره چې کوم نور دي چې په کومو کې پولیو نه دی ختم، لکه افغانستان، انډیا او نایجیریا او زموږ د پاکستان، د دې حجیان چې موږ هلته لاړ شو نو په جدا ایرپورټ باندې موږ ته چې ستړي مشي وکړي، نو راته وویل چې را خوله وازه کوي چې موږ ته پولیو ساسکي وکړو. پولیو ساسکي چې مونږ نه کړی، نو مونږ د ایرپورټ نه وته نشو. دا د سده وجه چې زمونږ ملک یا پولیو فری نه دی ډیکلیئر شوی.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې میا شهاب زیاته کړه چې کچري پاکستان د پولیو نه پاک نه کړی شو، نو دا یره سرګند ده چې په پاکستانیانو با سفری پابندی لګولې کیږي او یا به هغوی بهرنی هیوادونو ته د تګ نه وړاندې د پولیو ټیسټ کوي.
او دا شی که مونږ په دې کال یو نیم کې مونږ ختم نه کو نو ډیر ملکونه به داسې وي چې په مونږ باندې به ټرول امبارګو یعنی سفری پابندی به په مونږ ولګي، یا به بیا صرف سفر مونږ په هغه حالت کې کولی شو چې مونږ ته به وایي چې یاره تاسو مونږ به یو ټیسټ راته راکوي چې د پولیو ټیسټ تاسو کوي. هغه ټیسټ دلته کې پاکستان کې صرف په این ای ایچ کې کیږي چې کوم په اسلام آباد کې یو لیبارټری ده، بل د هغې نه علاوه په دغه ټیسټ باندې به ډیر زره روپۍ لګي. نو چې مونږ عام غریب سړی دلته نه مزدورۍ ته دغه ته بهر ځي او هغه دغه ټیسټونه کوي، دا پخپله د مونږه فیصله وکړو چې دا مرض ختمول بخوي زر تر زره، او کنه دغه تکلیفونه دغه پریشانو سره چې بیا مونږ تر مخه شون بیا به څنګه دغه
د نړیوالې ادارې یونیسف په وینا پاکستان ته چې د پولیو په مت کې کومه مرسته ورکول شي کچري د 2014 پوري پاکستان د پولیو نه پاک نکړي شو نو د هغې مرستې په قرضه کې په بدلولو هم غور روان دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 421،
په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوسم بلوچستان ته ځو. لکه څنګه تاسو معلومه ده، په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا اوو کالو راهیسې بلوچ آزادي غوښتونکي د حکومت پر ضد باندې وسلواله مبارزه کوي او هلته فوجي عملیات سوي او د بلوچستانو یو شمیر مشران او داسې سیاسي فعالین وژل سوي، خو د پښتنو سیمه په پرتلې ځتوګه پکې امنو بلکې زیات امنو، خو اوس هلته هم خلنګ دښمن سوي چې له تیرې څمو دی راهیسې دلته د امن او امان وضع خراب سوي او د خلکو د وژنو او تښتونې پیشي رامنځته کیږي. یو څو کاله مخکې دغه سي حالات نو نیاز مسخیل هم د بلوچستان په دغه حالاتو باندې رپورت جوړ کړی دی.
د سیمې یو اوسیدونکی صالح محمد فدایی وایي له تیرې سمودې راهیسې د بلوچستان صوبې د بلوچ میشتې سیمې په ګډون اوس پښتون میشته سیمه هم د امن او امان له لحاظه خرابه سوې.
دهشتګردي، غلاوی کیږي، بدامنیانې به راځي، چوری ډکتیانې به کیږي، ټارګټ کلینګ به کیږي. نه، پښتانه خو هم په دړې وړې دي، په مختلف دړو کې پښتانه خو ټول یو، نیم د ملا په شکل پښتانه یو، نیم د کاف لیګ د نون لیف نامه باندې پښتانه یو.
د سیمې ملت پال ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر او د بلوچستان اسمبلی پخوانی غړی سردار مصطفی خان ترین وایي اوس د صوبې پښتون میشته سیمه کې هم حالات ډیر خراب سوي دي.
پښتانه په سیمه کې امن، لیکن د دې نشاندهی څلو 15 کاله مخ موږ دا کړی و چې دلته امن او امان خرابوي خلک. نو دا اوس د پښین چې د هاخوا څخه خلک رالو، بیا غله شروع واتی، دغه سره مقابله وکړه. په هغه کې 15 دهشتګر د مړو سو، صوبایي حکومتونه چې څو وزیران دي د دې هغه کومک کوي.
سردار مصطفی خان ترین زیاتوي دوی په پښتون میشته سیمو کې د ستونزې د حل لپاره یو جرګه پرانستلې او هیله لري چې په دې لاره سره به حالات سم کړي.
موږ وینو خلک وړي، بیا یو سي پیسې جن واخلي، څو واره د پښینه ته په مختلف ځایو کې خلک ولیدي، د کډس ولیدي. نو موږ دا د قومي جلګه جوړه کړې ده چې موږ به امن او امان دلته برقراره ساتو.
کوټه چې اکثریت د پښتنو په کیادېږي، د خلکو په وینا حالات ډېر پکې خراب سوي. د بلوچستان د تاجرانو اتحادیه مصر عبدالرحیم کاکړ وایي دلته د ناامنۍ له وجې د هر چا کاروبار په ټپه درېدلی.
ستا په یاد دوه کاله مخکې چې په یوه هوټل کې به کمره نه ملاوې ده، ځکه د نور صبح به خلک راغله، ټوټل مخلوق دلته راغلی، دلته به شاپنګ کوي، ډېر پیسې به دلته خرابول. نو د بعد مرغه چې ټارګټ کلینګ شروع سوی دی، اغوا برای تاوان شروع سوی دی، دا هغه د وجې زمردانداري بالکل تباه برباد.
هلته که څه هم له حکومتي چارواکو سره په تماس نیولو کې بریالي نسو، خو د صوبې آئینی او وفاقي مصر یعنی گورنر نواب ذوالفقار مکسی یو څو ورځې مخکې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي، ستونزه په ټوله صوبه کې ده او که څه هم حکومت په څه کولو نه معلومیږي، خو ده همیش خپل ژغ په دغه لړ کې راپورته کړی.
I belong from this province.
زه هم له دغه صوبې سره اړه لرم، نو زه د صوبې د امن او امان، تعلیم او نورې ټولې ستونزې ښه پیژنم. لږ احساس سړی لکول پکار وي. خیر دی که ته سنسې کولای، نو ویلی خوسی لارښوونه خو کوی سي، هغه زما ذمہواری او فرض ده او زه یې وخت نا وخته کوم. یاد دیوی په بلوچستان کې په ټولو دیر ضلعو کې شاوخوا دیرلس ضلعو کې پښتانه وګړي د راپور له مخې تر 90% زیات نفوس لري. د خلکو په وینا یو څو کاله مخکې داسې معلومېده چې په ټول ملک کې یوازې دغه سیمه ده چې له سولې او خوشحالۍ ډکه ده. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
دا خو د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د امنیت خراب حالت په اړه باندې ریپورت، خو هم په بلوچستان کې چې د پاکستان او ایران ترمنځ کم سرحد دی هلته هم داسې نښتې د ایراني ځواکونو له خوځخه یا له دې خوځخه سره وړه مخې ته راځي. په د پاکستان چارواکو وایي د ایران امنیتي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د ګوادر سره نږدې د ایران پر خاوره شپږ پاکستانیان وژلي وو. خو د دې پیښې پخلی د ایراني چارواکو لخوا نه سوی. دا لومړی ځل نه دی چې د دواړو هیوادونو پر سرحد دا ډول خونړۍ پیښ کیږي، بلکې وخت نا وخت پر سرحد مرګ ژوبله رامنځته کیږي. داسې پیښې ولې کیږي او د تل پاتې حل یې څه دی؟ هم په دې اړه ودې رپورټ ته غوښ ونیسي. د ایران له پاکستان سره پوله د بلوچستان صوبې سره لګېدلې، چرته چې لا د وړاندې بلوڅ ازادي غوښتونکي د پاکستان له فوج سره په جګړه اخته دي. خو پر پوله نښتې یا د مرګ ژوبلې رامنځته کېدو لاملونه نور څه یادېږي. تر دې وړاندې هم د ایران امنیتي ځواکونو د پاکستان خاورې ته راننوتي او خلک یې وژلي دي. دا ډول د ایران امنیتي سرتیري د پاکستان عسکرو لخوا څو ځله نیول شوي او بیا د خبرو اترو وروسته بیرته ورحواله شوي دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو سیکرټر نصیب الله بازی مشال ریډیو ول د گوادر تازه پیښه به له ایران سره راپورته کوي.
مش دا معاملې چې د تیریر منیسټری او د فارن منیسټری په ذریعه چې د متعلق چې ایرانی حکام دي دا غوسر پر دې خبر کو او چې دا انتیاز یاتو دي باید چې دا تر واقعیت نو سی په تیر شو کې یو میاست بین کیږي د دې څخه خلک زمش په علاقې کې رانه نو وتلی وي.
د سیمې د چارو کارپوهن وایي چې ایران نه یوازې د انساني سمګلینګ او د نشي توکو د کاچاک لپاره یو مهمه لار ده، بلکې خپل د پاکستان په شان د ایران په سیستان صوبه کې مشت سنی بلوچستان د هغه هیواد پر ضد مبارزه کوي. په کوټه کې خبريال او سیړونکو شهزاده ذوالفقار د ایرانی ډیپلوماټانو لخلوي چې هم دا وجه ده چې کله ناکله د سپیشي رامنځته شي.
ډیپلوماټ څه موږ خبري کړې دي؟ دوی دا وایي ولې چې د مسجد خصاله دو دا جنگجو خلک دی، لکه چې دا جندوله دوی څه یو پېښه دی چې جندوله خلک دی هغه ډېر اکټیو دی، هغه د بارډر د پاکستان د بارډر سره دی راځي. او بل چې دی دا د پاوډر او د ایرون سمګلینګ چې دی دا ډېر دغه کیږي په هغه دا دغه نه څه کولی چې دا یو عام سړی دی یو دغه دی نو د شپې دوی راسي موږ ډېر خطر لرو په موږ دغه دی دغه سوي دي حمله هم سوي دي بده دغه کې موږ ډېر سختي کړی دا.
خو د بلوچستان د کورنۍ چارو سیکرټر نصیب الله بازی بیا وایي چې دوی د جندوله نومي وسلوالي ډلې په برخه کې له ایران سره خورا زیاتې مرستې کړې دي.
د جندوله چې کوم خلک دي دا وو تمام تر تفصیل معلوم دي، هغه کې وقتاً فوقتاً خلک نیول سوي دي وراواله سوي هم دي او په تیر زمير چې د دې سره کوم د بارډر سیکورټی میټینګ په ایران کې تمام تر یقین دی اني مو خو زه په ډیر مطلب اعتماد ومن چې د جندولا کاروایانی اوس په روپی کې دی اني هم نه دی پاغه په خوا طاقت تو هغه شی اوس پات نه دی او د مش سره دا غو تمام تفصيلات به دستور درلې په سیګرزو او چې په ترلاس مسی ان شاء الله ور والے کو به.
نصیب الله بازی زیاتوی د ایران او پاکستان د چارواکو ترمنز پر پوله رامنځته کیدونکو پیښې بحث کیږي، خو لا تر اوسه داسې مستقله حل نه دی راوتی. خو شهزاده ذوالفقار وایي د دې د حل غوره لاره په لاندینی سطح لټول پکار دی.
مستقله حل خو دا دی چې دوه حکومتو چې دی د خلک شینی خاص کر په اسلام آباد کې نه دلته لوکل خلک چې دی اډمنستریشن یو ول ولې دوی په حالات او په اټماسفیر په سچويشن په دغه خبر دی دوی بکشي نه دوی به یو بل مشکلات چې دی هغه به یو بل سره کوکي مستقلی واس مسله حل چې دی او دی.
خو د کارپونو په وینا د مسلې مستقل حل هغه یوازینی لار ده چې پر پوله د میشتو خلکو مشکلات کمولای شي او د مرګ ژوبلو د تکرارېدو مخنی ولای شي. په بلوچستان یعنی د پاکستان او د ایران په بلوچستان کې سکم بارډر دی، په هغه باندې نشتی دغه تلپاتې حل څه کېدلای شي چې مخې ونیول سي او ولې رامنځته کېږي یو رپورټ ته واښوست. اوس هم د پاکستان د سپریم کورټ د خواجه خدیب کې سوریدنه د پاکستان سپریم کورټ شاوخوا شل کال وروسته د پاکستان د یو سیاستوال ایئر مارشل اظهر خان د کیس اوریدنه بیا پیلوي. په دې کیس کې اظهر خان تور لګولی چې په کال 1988 کې په نیمه کې دغه وخت آی اس آی ځینې سیاسي ګوندونو ته په پارلماني انتخاباتو کې د پیپلز ګوند خلاف پیسې ورکړې وې. دا چې د کیس کې کم نمونه شامل دي او په سپریم کورټ کې دا کیس څومره ورځې بده پرې ولې وزنډول سو او اوس دا کیس شروع کیږي نو د پاکستان په سیاست به اثرات وي. د دې پښتنو جواب اسرار المومند په دې رپورت کې لټولې دي.
د پاکستان سپریم کورټ بعد د پاکستان د هوایي ځواک په خوانی ایئر مارشل اصغر خان د کیس اوریدنه د روانې میاشتې په 9 مڼېټه شروع کوي. مشال ډو سره په خپلو خبرو کې د پاکستان د سپریم کورټ بار په خوانی مشر قاضي انور ویلي چې اصغر خان دا کیس په 1990 کال کې د هغه وخت د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی خلاف جمع کړی وو. د نوموړي په خبره په دې کیس کې د پاکستان په استخباراتي اداره تور لګول شوی وو چې په 1990 کال کې یې مسلم لیگ نون جماعت اسلامي او د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو ته پیسې ورکړې وې چې په دغه کال کې په پارلماني انتخاباتو کې د پیپلز ګوند خلاف یو موټی شي. قاضي انور زیاتوي
دا کیس چې دا خو تقریبا یوشت کال نه سپریم کورټ کې پروت دی او دې کیس کې داوا چې دغه آی اس آی چې دی په هغه الیکشن کې کله چې آی جی آی جوړ شو آی جی آی چې دی سیاسی پارٹو نام جو پارٹی جو ہے وہ آپ سے جماعت اسلامی مسلم لیگ اور داخل چت تھے رائٹس پارٹی ہوئی چدائی اور جائے کیوں آگے آگے زمانے کے پیپلز پارٹی مقابلے کی جو ہے وہ الیکشن چونکہ الیکشن کے بینا دا کی گئی تھی غلام عیسیٰ خان چاہ وقت صدر ہو آگاہ دی تو تاسو بے سیاسی لیڈرانوں تھا پیسے ورک ہے چاہی دی پیسے خرچ کی اور جان دی کامیاب کی.
دا چې اصغر خان د کومو کسانو پر ضد په سپریم کورټ کې کیس جمع کړی وو په دې اړه د سپریم کورټ بار پخوانی مشر قاضي انور وایي
ناغی کے بے شمار نمونہ دی داسی ہو باز خواہ کا کدی چاہ وہ جون دین دی محمد خان جو نے جو دے میر افضل خان دے آجام صادق علی دے پیر پکارا دے داسی دے نمونہ داسی دی چاہ وہ جون دین دی چاہی ہم پاک پیس سے آگست دے دا پاکستان کے قول دا شروع کے بٹو سے وہ دا آئی ایس آئی سیاست کے حصہ آگست تد بٹو نے شروع کیو کار استعداد سپریم کورٹ دے دے جائزہ واقع دی.
پخوانی ایئر مارشل او د تحریک انصاف وسنی غړي اصغر خان په سپریم کورټ کې جمع کړي خپل درخواست کې ویلي دي چې مسلم لیگ نون هم په 1990 کال کې د آی اس آی څخه پیسې اخیستي وي. آیا اوس چې کله بیا شاوخوا شل کاله وروسته دا کیس شروع کیږي نو د سره بعد د مسلم لیگ نون سیاسي ګټو ته څه زیان ورسیږي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د مسلم لیگ نون غړي او سینیټر پرویز رشید وایي چې هغه د دې کیس د شروع کېدو نه ویریږي.
پټیشن طویل عرصے سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھی اور اس کو پینڈنگ رکھنے میں ہماری طرف سے کبھی کوئی درخواست نہیں دی گئی.
دا کیس لڑیر مودی رائے سے پا سپریم کورٹ کے پروتو او موج کل ہم دا دے کیس دا زنڈول لپارا درخواست نہ دے جمع کرے زکا چی موج پا دے کے نو ککڑ اوس کچیری پا سپریم کورٹ کے دے کیس نتیجے مخی ترازی نو پر موج بے ہیچ آغیز نوے او موج تا بے ہیچ نقصان نوے.
قاضی انور وایي سیاسي ګوندونو ته چې کومه پیسې ورکړې شوې وه نو هغه د مهران بینک نه ورکړې شوې وه. نوموړی زیاتوي هغه دانشي ویلي چې څه وجه ده چې د اصغر خان لخوا د آی اس آی پر ضد په سپریم کورټ کې د جمع کړې شوې کیس د شل کالونو پورې څه نتیجه راونه وته. خو د نوموړي په خبره کچره اوس هم سپریم کورټ دا کیس حل کړي نو د دې سره به آی اس آی پابند شي چې په سیاست کې لاسوهنه نه کوي.
نتیجہ کو نو نہیں ہو جا بھائی آئی ایس آئی والے سپریم کورٹ فوج یا آئی ایس آئی دا کارنر ہے چاہیے الیکشن کے مداخلت کی اور اخبار خوش خلق سے کامیاب کری دخ پکار دے چی دادی ہوئی از خلق کو حق دے چی داغی سو خوش دے آگتا دے ووٹ ہوئی کی.
دا سپریم کورٹ بار پخوانے مشر کا جانور وائی دا پاکستان دا قانون ناسم دے چی او تن با حالا دا قائمی اسمبلی پا انتخاباتو کے برخ آخلی کل چی دا حغسرا دا انتخاباتو دا خرچے لپارا 500,000 روپئی وی. دا نوموڑی پا خبرا دا ہم یو وجہ دا چی غریب خلق پا انتخاباتو کے برخان شخصتے او دارنگ پا انتخاباتو کے دا برخ آخستو لپارا غیر قانونی لاری لٹوی.
مشال ریڈیو
د حقایقو رابر سیرون کې
په پېښور کې اوس هم تقریبا لسنیمه بجې کې دونکې دي. حسیبا شهید د خبرونو لنډیز را توروي.
د امریکا د دفاع وزیر د لومړي ځل لپاره وویل چې د القاعده شبکې د مشر په اړه امریکایي ځواکونو له یو پاکستاني ډاکټره مهم معلومات ترلاسه کړي دي. د پاکستان ولسمشر وایي په پاکستان کې د جمهوریت په وړاندې د جوړ شویو خنډونو سره سره به دوی خپل جمهوریت دوره پای ته رسوي. د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف د هیواد ته د سنیدو پلان ځنډولی دی. تمه چې افغانستان ولسمشر به نن لندن ته ولاړ شي. د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزي د جمعې په ورځ وویل هیواد به په افغانستان کې د روزنې ماموریت بیرته پیل کړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په اړه د اروپایانو او عربانو ګډه مسوله وڅېړله.
د سیمې او نړۍ تازه حال د لنډیزو په شکل کې تاسو ته حسیب شهید وړاندې کړی. خو اوس د پاکستان د نن ورځ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څلکلي سراج سهیر لوستي او مهم ټکي په دې ریپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلي دي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې په اقتدار باندې د پوز د قبضې کولو خبرونو کې هیڅ حقیقت نشته، ځکه چې د پاکستان پوز او ولس د جمهوریت وده غواړي او دا چې پاکستان پیپلز پارټۍ هم د عدلي احترام او عزت کوي. ادارې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خبرې په خپل ځای وزن لري، خو د دې خبرو نه هم سترګې نشي پټې دي چې حکمران ډله کې سنه سکه میشته کوم چې وخت په وخت سیاسي مبصرینو په ګوته کړی دی. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې امریکا د پاکستان د ایران نه د ګیس اغستو منسوبې ودرولو لپاره د مذاکراتو شروع کول تصدیق کړی دی. ادارې لیکي چې د امریکا د خارجه محکمې ویاندې وکټوریا نولینډ میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې امریکا د ایران نه د تیل نه اغستو لپاره د ګڼ شمیر ملکونو سره خبرې اترې کوي او په دې کې پاکستان هم شامل دی. ادارې لیکي چې موږ د پاکستان حکومت ته دا وایو چې دوی د خپلې فیصلې خپه سوچ وکړي، ځکه چې داسې یو فیصله ونه کړي چې زموږ سات تدرې زیان ورسی او موږ د نورو مسلو سره مخ شو. نو باید چې هر فیصله په احتیاط سره وکړي شي. مشرق ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي چې د اولس د حفاظت لړکې د خپل ځان قرباني ورکوونکي پولیس افسرانو لکه ڈی آئی جی ملک محمد سعد او ڈی ایس پی خان رازق او دغه شان د نورو پولیس افسرانو او کارمندانو لپاره چې د پولیس محکمې او حکومت کوم اعلانونه کړي وو، تر اوسه په هغې هیڅ عمل نه دی شوی، چې لکه بلې د دغه حق رسېدلو پولیس کارمندانو کورواله د ستونزو ښکار دي. ادارې زیاتوي چې دې افسرانو کې د اکثرو لمن د کرپشن او بډو رشوتونو نه صفا وه، نو ځکه دوی د خپلو کونډو او یتیمانانو د پاره هیڅ مال او دولت نه دی پریښې. او دا وخت د اکثر پولیس افسرانو کونډې د خپلو بچو د تعلیم او خصمانی د پاره نوکری کوي. اداریه وایي یو بل بدمرغي دا ده چې تر اوسه حکومت د دې پولیسوالو قاتلان معلوم نه کړه، او بل دا چې د خپل ایمانداری او پیشې سره د اخلاص باوجود د دغه پولیس اهلکارو بچي او کونډې ډیر په ګران وخت تیروي. اداریه اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د دې خلکو د پاره کړې وعدې پوره کړي او د دوی د تعلیم او کور چلولو اخراج د سرکاري خزاني نه پوره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
gallup.com د غرب او اسلامي نړۍ ترمنس په اړیکو یو سروې خبره کړې او دا ډول انټرنیشنل هیرالد ټریبیون کې عبدالمتین یو مقاله لیکلې. د دواړو مقالو مهم ټکي شاهین بونیرای درته وروي.
ډاٹ کام د غربي او اسلامي نړۍ ترمنځ پاړکو باندې یو سروي راپور خپور کړی دی. راپور لیکي چې تیر کال په پاکستان کې په سلو کې 15 خلکو د امریکایي مشرتابه په اړه د خپل ناخوخه سرګندونه کړې او دا شرح د ټولو وختونو په پرتله ډیره ده. ورې د ګلپ شمیره دا هم ښایي چې په پاکستان کې په سلو کې 15 خلک اوس هم دا فکر کوي دا ډیره مهمه ده چې اسلامي ټولنې او غربي هیوادونه باید اوګه پوګه مزلو کی. د دین د سرګندګي چې د دوړو ترمنځ د اړیکو خکېدو امید لا په پوره توګه مړ نه ده. د جنوري په میاشت کې دا سره پورن رامنست شو چې پاکستان د ناتو او امریکایي ځواکونو لپاره د سامان وړلو د لارې په پرانستو غور کوي. دا ګام به تر ډیره حد اړیکې خې کی، ولې د راپورونو تر مخه د پولي پور راپورې په سامانونو وړلو د پاکستان لخوا د ټیکس لګولو په خبره هم غور کیږي. په راپور کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی وکټوریا نولینډ د جنوري په 13 نیټه ویلو امریکا او پاکستان د یو بل سره مضبوطو پرمختلونکو او دوستانه اړیکو ته اړتیا لري. انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون د عبدالمتین بک لخوا لیکل شوې یو مقاله خبره کړي. بک لیکي چې د تیر کال د دسمبر په 15 نیټه د افغانستان د شمالي تخار صوبې د تلقان خار نه بهر په یو میدان کې د جنازې د مانزه غونډه کېده چې یو ځانمرګي برید کوونکی د پارلیمان د یو غړي مطلب بک خوا ته ځان ورساوه او ځان یې په چاودیدونکو موادو سره وچاوه چې په نتیجه کې زما د پلار مطلب بک په ګډون 24 کسان ووژل شو. عبدالمتین وړاندې لیکي په داسې حال کې چې زه د خپل پلار د مرګ ویر کوم، زه سویل غواړم، زه د خپل پلار سره د عقیده شریکوم چې د امریکې د افغانستان په اړه ستراتیژي لنډ نظره او د ستراتیژیک فکر پر ضد په مقامی فکر ولاړ ده. د افغانانو په حیث مونږ د امریکې په پالیسۍ ډېر کم پوهیږو. یو ورځ د امریکې ځواکونه طالبانو ته دشمنان وایي او بل ورځ ورسره د امن خبرو ته رضا کیږي. لیکوال پوښتنه کوي آیا دا پالیسي د ځمکني حقیقتونو ښکارندوی کوي او آیا دا داسې ستراتیژي ده چې ګټې به راوړي؟ وړومبی د مسلمانانو په حیث باید مونږ د احساس لرو چې دا یو مذهبي جنگ نه دی. مونږ باید دا رښتیا ومنو چې ترهګرو، سخت دریزو او استخباراتي ادارو زموږ مذهب يرغمال کړی دی. کچره مونږ مسلمانان په امن سره اوسېدل غواړو نو پکار ده چې مونږ خپل مذهب د دوی د لاسونو آزاد کو. دویم، د افغانانو په حیث مونږ د امریکې د لوري یو جامع اوږدمهاله او مستقل ستراتیژي ته اړتیا لرو. او بلدا چې په تیرو لسو کلونو کې موږ د نړیوالې ټولنې او امریکا په مرستو ډېرې لاسته راوړنې کړې دي. زه په دې د امریکایي ولس مننه کوم.
د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزی د جمعې په ورځ په پیرس کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره لیدلې او ویلي چې ځواکونه به له ټاکل شوي پلان څخه یو کال د مخه له افغانستانه ووزي. د هغه وروسته د چتیرونی د افغانستان په کاپیسا ولایت کې د افغان ملي پوځ یو سرتیری څلور تنه فرانسوي سرتیری په ډزو وژلي وو. په دې اړه له واشنگټن څخه هارون باچا رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی له بهرني ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیت د ذمہواریو د انتقال پر سبا د 2014 میلادي کال په پای کې بشپړ شي، د فرانسې ولسمشر نیکولس سرکوزی له خپل افغان سیال حامد کرزی سره د پیرس غټي خبري غونډې ته په وینا کې یاد ماموریت یو کال د مخه یعنی د 2014 کال تر پای د سرتر سوالو وړاندیز مخې ته کېښود. موږ فیصله کړې چې ولسمشر کرزی ورسره بشپړ موافقه خوډلې چې ناټو ته وایو سو د روان 2014 کال په اوږدو کې د ناټو د جګړې د ماموریت په مکمل توګه افغان پوسټ د حواله کولو په خبره غور
وکړي.
نوموړي د غراز د خپل حکومت هغه پریکړه هم په ډاګه کړه چې پترس کې غواړي د ختیځ ولایت کاپیسا مسولیت چې د راپورونو پر اساس په افغانستان کې د ځای پر ځای کل شو 3600 فرانسوي سرتیرو له کنډک څخه زیاتره هم دغلته دیره دي بعد روان کال د مارچ په میاشت کې افغان ځواکونو ته حواله کړي. د خاغلی سرکوزی په وینا زر تنه فرانسوي سرتیری به روان کال او پاتې نور به د را روان 2012 کال تر پایه له افغانستانه وستل شي. نوموړي په یوه وخت کې خپل هغه امر چې 13 په کاپیسا کې د فرانسوي سرتیرو د وژل کېدو په خبرګون کې په دغه ولایت کې د خپل ځواکونو د عملیاتو د تړلو په مخه صادر کړو، په دې ویلو سره بیرته واغست چې د غوی د خوندیتوب باور ورته ورکل شوی او دا چې نن یعنی د خالد ورځنبا په روزنیز فعالیتونو بیا پیل وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی بیا په خپل وار د پیرس مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې د فرانسې له خلکو سره د دوی د سرتیرو په وجل کېدو د افغانانو خواخوږي شریک کړه او له افغان ولس سره د دوی د کلونو کلونو د مرستو لپاره د دوی مننه وکړه. نوموړي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د پروسې په کامیابۍ سره د بشپړېدو هیله خوده چې ویل
finish the transition
مونږ هیلمن یو چې دغه انتقال سرته ورسو. افغان ځواکونو ته افغان حکومت ته د اختیاراتو د حواله کولو پروسه که ضروري نو چې په 2014 کال کې یو کنا ورستو وی نو په 2014 کال کې لکه څنګه چې موافقه پرې شوې و بشپړ شي.
as has been agreed upon by the end of 2014
associated press جان سپینې حال کې لیکي د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې افغانستان سره مرسته کوونکی اروپאי هوا دونه د مهال د هوا د لسکلنې جګړې لامل د ستړیا احساس کوي. اجانس د فرانسوي ولسمشر سرکوزی د 13 ورځې وړاندې ست په اشاره چې ناټو ځواکونه د 2012 کال تر پای له افغانستان هوزي لیکي چې داسې کېدل بعد امریکا د ولسمشر اوباما هغه تګلارې چې پترس کې د 2012 کال تر پای له یاد هیواده د امریکایي ځواکونو د استلو یو مرحله وار پروګرام ټاکل شوی اغیزمن کړي. اجانس د غراز زیاتوي چې د فرانسې اعلان ممکن د نور اروپאי هیوادونو لکه برتانیا، ایتالیا او جرمني په حکومتونو فشار راوړي سو دوی هم له افغانستان د خپل ځواکونو په عاجل توګه استلو ته اړ شي.
د هارون بچا رپورټ تا غوښ واست. افغان ولسمشر حامد کرزی د یورپ د دورې په مهال د اټلی سره د اوږدمهاله اړیکو یو تړون لاسلیک کړی او د فرانس او برتانیې سره هم د دغسې تړونونو نیت لري. د اوږدمهاله تړونونه د افغانستان او یورپي هیوادونو لپاره څه اقتصادي او سیاسي ګټې لري؟ دا به د بشرګواش په ریپورت کې واورو.
افغانستان د دریو یورپي هیوادونو برتانیا، فرانس او اټلی سره د اوږدمهاله اړیکو د دستخط کولو په لړ کې د اټلی سره تړون لاسلیک کړی دی. د افغان ولسمشر حامد کرزی له دفتره په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا اوږدمهاله تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکارۍ ورا څرخي. په خبر پاڼه کې راغلی چې افغان ولسمشر حامد کرزی د اټلی د وزیر اعظم ماریو مونتی سره د دې تړون له لاسلیک کولو وروسته وویل چې په افغانستان کې د ښو شرایطو پر اساس او د ستراتیژیکو اړیکو د دغې موافقتنامې له برکته اټلی کولی شي چې د افغانستان د کاني زیرمو په راسپړلو کې خپله پانګونه وکړي. ولسمشر کرزی همداراز د مطبوعاتو سره په خبرو کې دا تړون مهم وګڼه او زیاته یې کړه،
زه د افغانانو په استازیتوب د ایټالیا له خلکو مننه کوم چې موږ ته هر هغه څه راکړي چې کولای شول. په دې ترڅ کې د ایټالیا ځوان سړی او ښځې د افغانستان سره مرسته کوي او په سخته ګټلو پیسو د لګولو په ترڅ کې د افغانستان د باثباته کولو او د ښې راتلونکي پر لور د ګامونو اخیستلو سره مرسته کوي.
د افغان ولسمشر د دفتر خبر پاڼه د اټلی د وزیر اعظم لخلی وایي چې دا تړون د افغانستان سره داغه د هیواد د اوږدمهاله مرستو دوام دی. د یورپ د دورې په لړ کې به افغان ولسمشر کرزی د فرانس او برتانیې سره هم ورته تړونونه لاسلیک کړي. د فرانس د تړون په اړه د کرزی بیان ایمل فیزی وایي،
دا یو معاهده ده چې یو څه د همکاریو سطح په دې سند کې په دې معاهده کې پراخه ده. یعنی د فرانسې هیواد به د افغانستان سره په دفاعي چارو کې او د امنیت په ساحه کې همکاري کوي. د دې تر څنګ د زراعت او انکشاف دیهات په برخه کې هم خپلې همکاریو ته ادامه ورکوي. همداراز د صحت په برخه کې، د فرهنګ او باسنشناسۍ په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې، په فرهنګي برخه کې،
د اقتصادي چارو کارپو او د افغان تجارتي خونی یا چیمبر اف کامرس یو چارواکي خانجان الکوزی په اقتصادي لحاظ دا تړونونه مهم ګڼي.
کته تړونونه په اقتصادي او اقتصادي جامده ډیروي او په اساسي اولویتونو باندې مصرف شي، زمونږ د نگاهه دا ښه کار دی. اما تر اوسه پورې وضاحت داسې په واضح شکل باندې نه دی شوی چې دا به څه رقم سر کېږي. اول په دغه سر کې او د دې کومکونو په دغه عرصه کې استفاده وشي، طبعا دا به خلکو ته د کار زمینه پیدا کړي او موږ به د خود کفایي طرف ته بوځي، به د همسایګانو د مجبوریتونو نه خلاص.
له دې وړاندې افغانستان د امریکا، ناټو او هند سره هم اوږدمهاله ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي دي. د سیاسي چارو څېړونکي ودیر صافی وایي چې له 2014 کال وروسته له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو له وتلو پس ورته تړونونه په سیاسي لحاظ د غربي هیوادونو او افغانستان لپاره ګټه لري.
دا یو روحیه ورکولو قوت بخښلی دي او هم په آینده کې ځان ته ځای د پښو پریښو بدل دي که په افغانستان کې بیا وغواړي چې راشي نو ځای ولري، او که همداسې ټولې پرېږدي بیا خو نو چې څه پېښېږي هغه به طبیعي حالت باندې په افغانستان پېښېږي، بیا یو د مداخله حق مون د نشي لرله. دا هم د افغانستان هغه حقوقي بین المللي نړیوال شخصیت په سیمه کې هم جام کې دوی غواړي چې ثابت وساتي کده نه ګاونډي هیوادونه خپه کېږي، هم هماغه ځای چې افغانستان ورته تضمین ورکړي زموږ خاوره به دوی په ضد هیڅ وخت نه استعمالېږي.
د یادونې وړ ده چې له 2014 کال وروسته د افغانستان د باثبات ساتلو لپاره د غربي هیوادونو سره د اوږدمهاله ستراتیژیک تړونونو د کولو ترڅنګ د طالب وسلوالو د پخلاینې او په سیاسي بهیر د ورګډولو لپاره مذاکرات هم روان دي.
د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړونونه د دې ګټي په دې اړه د بشر ګواښ رپورټ ته غوښ واست. د مشال ریډیو دا تاسو نه ساته خبرونه اوري. د خبری برخه د رواني غړي هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. اوس راځي چې واورو د باختر ستوري کلتوري ادبي پروګرام.
ډیر خوژو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی ومني. عبدالرزاق برق د بختر ستوري د خبرونه سره ازریم. په دې خبرونه کې به اول یو داسې کتاب دروپیژنو چې په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل د وتلي سندرغاړي ګلنار بیګم د ژوند او داغه د فن په اړه لیکل شوی. بیا به دا خبره درته وکړو چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په صوبه کې د تیرسو جنگونو پلټنه پیل کړې او هلته د سو جنگونو په ځای د یادګاری څلو د جوړونې کار اوس څنګه دوام لري. د خبرونې په پای کې به دا معلومات درکړو چې د جاپاني په نوم د موسیقي آله د پښتو ژبې سندرغاړي د موسیقي سره په کومو سیمو کې ژغوي. درانو اوریدونکو د سندری رو د هغه کتاب نوم دی چې په لومړي ځل د خیبر پښتونخوا د وتلی او مشوره سندرغاړي ګلنار بیګم د ژوند او د اغا د فن په اړه د بنو د لیکوال او شاعر غازی سیال لخوا لیکل سوی. دغه کتاب چې 232 مخونه لري د ګلنار بیګم اته عکسونه هم پکې خپاره سوی. په دې کتاب کې د هغه خلکو سره خبرې سوی چې دوی ګلنار بیګم د یو شی سندرغاړي په توګه پیژندله. د غازی سیال په کتاب تر اوسه په پېښور او بنو کې دوی د مخکتنی غونډې هم جوړې سوې. دغه کتاب چې د ګلنار بیګم د مړینې څخه وروسته چاپ سوی خو د غازی سیال سره ګلنار بیګم له نږدې پاته سوې. د غازی سیال د کتاب په اړه د خیبر پښتونخوا شاعر او لیکوال لایق زاده لایق وویل چې د ده په خبره که دغه ډول کتابونه ولیکل سي نو دا به د پښتو موسیقي او ادب ته یو پرمختیا ورکړي.
د غازی سیال کتاب کې د سندرې روح دا د محترمې ګلنار بیګم خدای بخښلې د ژوند په اړه باندې دی او په دې کې د بېلابېلو لیکوالو چې کوم د ګلنار بیګم په حواله باندې لیکنې کړې دي په دې کتاب کې هغه ټول ځای پر شوي دي. نو غازی سیال ګلنار بیګم ډېر د نږدې مې لیدلې وه، د هغې ژوند د هغې ناسته پاسته هغه چې څه وو هغه ته معلوم و. نو په دې اړه باندې غازی سیال چې په دې باندې کوم کتاب لیکلی دی دا بیخي د ګلنار بیګم د ژوند سره نږدېوالی لري، د ګلنار بیګم د فن سره ډېر زیات نږدېوالی لري. زه خیال کوم چې د داسې هنرمندانو په اړه چې لیکلی شي دا ډېر زیات اهمیت په دې احساس باندې لري چې ګلنار بیګم چې ده هغه زمونږ په پښتو موسیقۍ کې دومره معتبر مقام لري چې که فرض زمونږ د پښتو موسیقۍ نه د ګلنار بیګم نوم لري کوم د پښتو موسیقۍ بیخي نیمګړی پاتې کېږي. نو په دغه اړوند باندې په دغه اساس باندې زه دا خبره کوم چې که چېرې دغه رنګ کتابونه ولیکل شي نو دا پښتو ادب ته پښتو موسیقۍ ته ډېر زیات درناوی ورکوي.
په بنو کې یو بل لیکوال او شاعر قیوم مروت د سندری رود د کتاب په هکله وویل چې د ده په وینا دا یو لوی کار ځکه دی چې زموږ په ټولنه کې د یو ښځینه سندرغاړي په پن باندې څېړنه کول ډېر ګران کار دی.
داسې چېرته د کم از کم د موسیقار یا د سندرغاړي او عام زنانه ما چېرته نه دی لوستی چې تا پرې لیکل کړي خاص کر د جنوبي سوري افراد که نه، خو زه وایم چې دا د غازی سیال دا یو د هغه یو لوی جهاد کړی ده چې دومره لوی جهاد کړی ده چې د یو سندرغاړي په زندګي باندې هغې روند او فن باندې هغه لیکل کړي دي او داسې لیکل کړي دي چې څه پهلو په کښې ماته نیمګړی ښکاري نه، هر یو پهلو یې اخیستی دی. او دا هغه جهاد ځکه دی چې موږ پښتنو علاقې کښې د سندرغاړو ته نه غوندې په ښه نظر نه ګوري، او بیا خصوصا زنانه سندرغاړی چې وي نو هغې ته خو لا پته پته ده چې هغه ته بیا ښه سر نه ګوري. لیکن دا چې هغه دا کار وکړو غازی سیال ځان لوی کار یې کړی دی او دې نه مخکې چا نه دی کړی.
آخوا په خپله د کتاب لیکونکي غازی سیال وویل چې د دې کتاب د لیکلو څخه د ده مقصد دا و چې د ګلنار بیګم د فن اعتراف وکړل سي او خلک د هغه د فن څخه خبر کړي.
ګلنار بیګم خو یوه داسې ښځه وه، پښتنه وه، تربیداره وه، ډېره مهینه ښځه وه، ډېره ښه ښځه وه. ډېره د خیال مې ځکه راغی چې دا خو چې مړه شوه دا وروسته په ولیکي ژوندي نه مې نه ده لیکلی. ما وایي چې دا زمونږ دا اساسات چې کومه ده چې ورکه نه شي. لیکوالان خو ډېر دي، مثال چې ټول څومره شی هغه دي زما په خیال کښې د دې سره چې د چا تعلق وو د هغې نه مې لیکل په کړي دي. شاید زن لاهور ته پسې تللی یم، د هغې نه مې اخیستي دي، د فنکارانو نه، د سندرغاړو نه، د فلم سازانو نه، د ډایرکترانو نه، د ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹران نہ دے یہ چا سر دے تعلق موسیقی کا حوالہ اگر نہ میں نکل پکڑی میرے تو لکھوالا نہ دے گئے تاریخوں نکلی دی کا چاہ والا ہے کہ میں تعریف باغ زنگڑ کیا خدا خدا صرف دغا یو ڈالر بیگم دا چما دا کتاب پر نکلے دے تو بول چا فنکار کی روسا دے پشتو کو فنکار بنے دا قسمت تے چانے دے کہ آغا بانے چا کتاب لکلے یا دے دے گئے دے فن اعترافی کری بس صرف یو ڈالر بیگم دا چما دا کتاب کو لکھ دا سندر خو ما زن چکم ما تا پلاس رغلی دی آغا میں پدر کتاب کی ہم شامل کری دی دے یا نشتا سے خو دیر سندر غالی دی دیر خیخ سندر غالی دی سدا سنو ہم چے بل رغم خو دے شانی نشتا
پتمنو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په لومړي ځل د مردان د ملندري په مقام او په 1568 کې د مغولو او یوسفزو پښتنو درمیانس د یو تاریخي سوي جنگ د پلټنې کار د پیل کولو سره د ملندري په مقام د یو یادګاری څلی د جوړولو کار هم پیل کړی او هم د غسی په خیبر پښتونخوا صوبه کې د مغولو یوسفزو او نورو سو جنگونو د پلټنې وقار ته دوام ورکړی سو د دغه جنگونو ټولی خبری په درو ژبو کتابونو کې د خبرې دو سره د سیمې خلک د سو جنگونو په اړه معلومات ترلاسه کړي دا چې په صوبه کې د یادګاری څلی د جوړولو او د سو جنگونو د پلټنې د پاره صوبایي حکومت څومره پیسې ورته ټاکلي او دغه کار به کله بشپړ سي په دې اکله په پېښور کې د پلټنې د کار مشر او یو تاریخ لیکونکي فرهاد علي خاور داسې وویل
دا د ملندرې په مقام باندې یو په 1580 کې یو د یوسفزو او د مغول شهنشاه جلال الدین اکبر د پوځونو مابین یو تاریخي او خونړی جنګ شوی او په دې جنګ کې د مغول شهنشاه اکبر خلاف راجا بیربل سره د 1400 جنرالانو او د څلوېښتو تاجانو د یوسفزو د لاسه کتل شوی اور دا یو ډیر دی خونړی جنگ شي او د اکبر بچا غټ جنگونو کې په لوی جنگونو کې دا یو جنگ وو چې په دې کې بذات خود د دې جنگ کمان چې کم دینو هغه شی جلال الدین اکبر په خپل کړل او دا هغه یې مراد مرته و نو په دا غاړه صوبایي حکومت او په دا غاړه باندې د یادګار جوړولو فیصله کړې ده او تقریبا 40 کروڑ روپۍ د لګره لپاره موثق کړي نمونه دا غزه نشاندی او کو غری باندې اوس مونږه یادګار کا شروع شو دا ریاست چې کومو د پښتنو دا د دې مردان د سینې سواده او باجول دین سواد او د بولیر پاڑی او دغه باندې مشتمل او دا د دې ډیر زو مقامو دي چې کله یې سدې د کابل نه راځو یودی دلتا نیچر شروع دلتا پا دی علاقه بیا قبضو کلا پا پینزن نسوا شلم که دیر اخفل ریاست کاریم کلو نمد اخوان خان پا سیادت که دی لپا دی وجه مونگا دی در دیل که در پختنو پا تاریخ که اهلیت دو ورد لشه الان که در مغلو تاریخ دانو او معرفینو دی در دیل وی اهلیت ورد کرده نمونگا دا اوغم کل چرا پا دی سیما دمرا پختنو یا دیل گیا
له داسې څخه چې پښتنه وسوه چې تاسو د سو جنگونو د پلټنې او یادګاری څلی د جوړولو کار اوس ولې پیل کړی نو د وویل
د افسوس خبره دا ده چې زمونږ صرف د موجوده حکومت دې طرف ته پاملرنه وکړه کله چې دې مخکې مونږ تیار وو خدا خو څنګه په بندري حیثیت خدا کېدی نشي ځکه چې معاشي نه کوي
فرهاد علی خاور پر مخ وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو او مغولو درمیانس د سوي جنگ د پلټنې کار اهمیت په دې کې دی چې موږ ځوان کهول په دې سوي جنگ خبره ولغواړو چې دلته څومره خونړی جنگ سوي
د دې اهمیت خو ډیر زیات کې زمونږ پښتون نیو نسل لپاره چې یو خو زمونږ افغانانو په دې پښتونخوا کې کله موږ باندې کړی دا د دې تاریخ مکمل د جنگونو په فرض په اغاز د اکبر سره شوی دی یا د بابر سره شوی دی یا د هغه مخکې شوی دی یا سیکانو سره زموږ جنگونه شوی دي دغه شان ته انګریزانو سره زموږ جنگونه شوی دي زموږ لر او بر پښتون بالکل د دې نه لري خبر موږ سره په تاریخي په پښتو په کتابونو کې یا خپل ژبه په دغه کې موږ سره د دې هیڅ تاریخ نشته
دا کو منگا پرس کا تاریخ حاصل کرے نے سر چشمے دا مغلو اغزار کی تابو نے دی پر نوی نسل کا دریختل قوم دا بادرے اور دی دا قربانے اور دا خلق نہیں دی دا مغامہ کلی.
شاغلی فرهاد علی خاور د یو پښتني پای جواب کې وویل چې د مغولو او پښتنو یوسف زو درمنز د سوي جنگ د پلټنې ټولي خبرې په کتاب کې چاپ کړو او هر کتاب 200 مخونه ولري.
دا په دریو ژبو کې دی، یو په پښتو کې، یو په انګلیزي کې او یو په اردو کې. کتاب په تقریبا 500 صفحو باندې مشتمل دی او په دې کې دغه تاریخي او خونړی جنگ هغه نقشې د میدان جنگ هغه ټول نقشې موږ د مغولو د تاریخ او دغه نه میوزیم نه وغیره نه راغلي کړي دي. هغه هم پکې انشاءالله چاپېږي. دغه تصویرونه یادګاري هر څه پکې.
قدرمنو اوریدونکو، د جاپانی پنوم د موسیقي الای و داسي الا د چيله کوټي څخه بیا د افغانستان د هلمند ولایت پوری په دغه ټوله سیمه کې د پښتو ژبې سندرغاړي اوسم د جاپانی پنوم د الی څخه په موسیقي کې کار اخلي. د سیمې د خلکو په خبره د کم سندرغاړي په موسیقي کې چې د جاپانی پنوم الا ویل سوي وي د هغه کیسټان او سي ډي ګانې ډېری خلک خوښوي. دا چې جاپانی نوم لرونکي څه قسم الا او دا په کومو سیمو کې سندرغاړي د پښتو موسیقي سره ژغوي، په دې اړه په چمن کې د موسیقي په ډګر کې یو څېړنکار امان الله کاسب داسي وویل:
موسیقي والله ده چې زموږ خلک جاپانی وایي، په اصطلاح دا اصلي کې بینجو ده، زموږ خلکو پښتنه په لاس جوړه کړې ده، خو اواز بالکل هغه اواز ورکوي دلته دوی جاپانی ورته وایي. جاپانی یو ډېر ښه الله دی، یو ډېر خوږه الله ده موسیقي کې، او دا د سازونه رابسته کوي، د رباب کردار هم ادا کوي، د کمبور کردار هم ادا کوي. که رباب یا کمبور نه وي په کښې، د جاپانی په دا موسیقي کې وي، نو د دواړو کردار ادا کوي. هو بالکل، دلته ډېره ارزانه ده، ترلاسه کېږي. دلته زموږ د چمن و د کوټ څه ونیسه هلمنده پورې په دغه علاقه کې اکثره دغه د دغه الې څه کار اخیستل کېږي. یو قربان دا غاړي چې موږ ورته وایي، اتتې څوک وایي، دا ښه خوند ورسره کوي. بنډاري موسیقي هم ډېر ښه خوند کوي، د لویو استادان هم ډېر شته. دغه پښتانه دا ډېره خوښوي، نور خلک یې دونه نه خوښوي لکه پښتانه. نو نغمه څه کوي، پخواني گلوکاران لکه بیدلا جان مرحوم، هغو د جاپاني سره زما څه پیکې سخت ویلي دي. نور دا کنداریان ولي محمد پیکه زما څه شته ده، دغه جاپاني سره ویلې ده، د هغه ګیده راسره شته ورسره ویلې ده. اوس یو جاپانی رباب که وغواړي، هغه په زرو کې دی مثال. یو قادري رباب که وغواړي، کابلي رباب که وغواړي، هغه په زرو کې دی، تمبور په زرو کې دی. دا په یو څو سوه مثال و تاته. حتی چې دا خلک یې په خپله دونې خرڅله نشته را په خپله تختې سره را واخېست، سره وټکوي، نېخونه ورولي، دا تارونه پر جار کې باره د دوی جاپانی شي. او دغه ډیمان دی په دې ډېر دی چې دا په هر ځای کې میسره ده، هر ځای ته اوس وغواړي جاپانی ترله برابرولی شي.
اخوا د جاپانی پنوم د موسیقي د دې الې سره نه یوازې د سیمې ډېری سندرغاړي بدلي ویلي، بلکې د پښتو ژبې مشهور سندرغاړو نغمې او کندي کوچې هم داسې سندرې ویلي. یو سیمایز سندرغاړي د جاپانی پنوم د موسیقي د الې سره یو سندره بیا داسې زمزمه کوي: که څه هم د جاپانی په نوم د موسیقي دا آله د سیمې ډېری سندرغاړي د موسیقي سره ژغوي، خو که وکتل سي نو د افغانستان او پاکستان نورو مشهورو سندرغاړو دې آلې ته په خپله موسیقي کې تر اوسه ځای نه دی ورکړی. درنو اوریدونکو دا واده دی اونۍ د بختور ستوري خبرونه د بلې خبرونه پوری د خدای پامن.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.